نور خوازه دي نسته هیڅ یې نه پرېږدي. دغه وروسته نغلنې بس داسې پلان وینه وي چې باید ولاړ سم په شپو باندې. شپو باندې چې ولاړم کله چې حالت زما پلار زما کوم حالت ولیدي، زه په ډېر بد حالت کې وم. د هغه پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړ، هغه انسټیټیوټ مې خلاص کړ، طب مې وویل.
یعنی له واده وروسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د طب پوهنځی وایې؟
واده وروسته چې د اخرنۍ کوچنۍ مې پیدا شوله چې زه په ډېر بد حالت کې وم او دلته خاوند نه پرېښولم، دلته خسرګني، یو رقم تهمتونه، یو رقم خبرې، هر ډول سي یو بدنوم به په ما پورې به یادېدي.
ته داسې راته وایه چې دغه دومره سختۍ په ژوند کې راغللې، څنګه د مقاومتو سره وکړه، څنګه ژوند ته دوام ورکړه، ځان ته دې څه رقم تسلیت ورکوه؟
په هغه شپو کې ځان ته مې تسلیس امید نه و، ځکه کومه وضعیت سره سي زما خو ما دا فکر کوي چې ښځه اول خپل د پلار د کور یو امانت یې، کله چې هغه د بل کور سي بیا د هغه کور مسؤلیت یې کې اور ورته اچوو کې ژوندی پرېښوم، د بل کور مسؤلیت یې، ځکه زموږ په مفکرو کې همدا پیچکاری سوی. چې کله ما دغه وضعیت ولیدی چې هغه بیخي را ولاړ سو، نه په ټوپک نه په لباس و نه به په بې حیایي و نه په مرګ و، زه او زما اولادو ته یو هغه په دا وخت کې زه نه پوهېږم. یو کس و همکاري یې وکړه، فقط دومره یې راته یاده کړه چې ته په خپلو پښو باندې ودرېږم. زه یو ډاکټر و په صفت د روانشناسي په نامه باندې یو ډاکټر و، هغه راته یاده کړه چې ته باید یو څه زده کړه وکړې، ته بیا کوی سي یو وظیفه هم ترلاسه کړې. زده کړه ما هر څه هېر کړي و، کوم درس ما ویلي زما سه هر څه هېر و. بیا چې زه د پلار کره راغلم، ما خپل پلار ته یاده کړم، زه اول کوچنیوالي سه د زده کړې ډېر شوق لرم، غواړم چې خپل علم ته دوام ورکړم. خدای بخښلي بابا بیا ما ته هغه سند جوړ کړ، زه یې په نم سیم کې کښېنولم. کله چې زه به کور ته راکړم او کوچنۍ لور ته مې شیدې ورکولې، سهار به ولاړم فرشتې جانې مازګر به راکړم، دغه ځیګر به د شیدو سه داسې کلک ودرېدي، د قلي به ملنده و. ما به د شرما دغه صنفیانو ته نسوی ویلی چې زه خو هلته د شیدو یو کوچنۍ لرم په کور کې، زه چې به کور ته راکړم بیا به ما کوچنۍ مړه کړه. په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنۍ د خوا خبرې مبرې راکړلې، موږ اورې ورځو بدي جوړوو، زموږ ښځه مو وګرڅوله، دا کیسې مې سې بس زغملنې. قلم کتابچه یې زما سه هېر کړې وه چې زه باید قلم څنګه وینستم، څنګه خط ولیکم. قسم په خدای کې زما قلم زده و چې زه څنګه وینستم. بیا د هغه وروسته چې د حالت مې وکته، خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلی پلار به راسره کاوه. کله چې به زه ډېره وارخطا سوم، په ژړا به سولم، ډېره به مو رواني حالت خراب سو، خدای بخښلی بابا به راته یاده کړې، زوی زه درسره یم، خپل زده کړې ته ادامه ورکړه، هر څوک سي هر څه وایي هغه دې وایي، چا په کیسه کې مه کېږه، زه درسره یم، هر شي ته ضرورت یې زه درسره. دده دا یوه خبره به ما ته دومره طاقت راکړي چې زه به بېرته سبا په یو نوي پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته، په یو نوي مفکورې سره به بیا ولاړم چې باید د کال یوه ورځ بیا کمه سوله هغه دې مکتب خلاصېږي. په دغه طریقه سې مبارزه سره سما دولسم خلاص کړي. دغه وروسته بیا قابلګي مې شروع کړه، قابلګي مې خلاصه کړه، هغه پریکټیکل کار مې سره شروع کړ. په دا حالت کې بیا خسرګنۍ ما ته اجازه نه راکوله، هغه سې به هر وارد از ما په کامیابي خبر سولې، دا خو بیا مخ ته ولاړ. باید دا مخکې له مخکې را وګرځو، خاوند مو دغه مشکلات راته ډېر کړي وو خسرګنۍ. بیا ما سې طب پوهنځی انتخاب کړه، امادګي مې داسې مکمله نه ونیول. راغلم امتحان سانه شروع سوله، زما ریزلټ راووتې سې دا د کامیابه سوې د طب پوهنځی. هغه وروسته بیا خپل طب پوهنځي ته ادامه ورکړم. دا زما د ژوند هغه یو فلسفه، یو کیسه ده چې هر ځل یې زه را په یادوم ډېر دردونکې.
په دې هیله چې یو ورځ خوښ او ارام ژوند ولرئ. ډېره زیاته مننه
سره،
ښه وخت درته غواړم. اوس
مننه ګرانې، سلامت اوسئ، الله مو مل شو.
د موضوع د لارو خانه کولو لپاره او دا چې د پیښو پړه د نوې ناوې په قدم پورې تړل کیږي، اسلام په اړه څه وایي؟ له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي غږیدلی یو.
دا مونږ ډیر اوریدلی دي، په خپل مو لیدلی دي، اوریدلی مو دي چې سړی مثال د خبرې واده و کې ناوی راشي، سبب دې کور کې حادثه کیږي، نو بیا وچه ولا دا خزه بدبخته و او دا خزه دسی و او دا خزه دسی و. اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي. خو د دنه علاوه کمن او تاسو متوجه شو، اساسي خبرې ته هغه اساسي خبره دا چې مونږ په دوامدار شکل کوملایان دي، ک انجینر صاحبان دي، ک د ټولنې نور وګړي دي. البته دا به مونږ بد ومنو چې ټول وګړي البته زنانو ته په یو سپک نظر قایل دي، په یو کم نظر ورته قایل دي. دي زکا چې اوس دلته د غفال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحانو لخوا نه ده، دا خو د شته نظام لخوا نه ده. مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده. نو اوس موږ ولې دغه خبره بیا په دې انداز ولې نه کوو؟ چېرې دغه واده وشو چې موږ یو چې دغه ښځه راغله دا فال نیک نو دا بد و، ځکه داسې حادثه وشو، ولې دا نه وجود دي سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو؟ نو زموږ همیشه ګوته یو دغې قشر ته ده چې دا ټولو مظلوم قشر دی، دا یو محروم قشر دی. موږ ګوته همدغه زنانو ته نیولې ده. نو دغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسې هیڅکله که ټوله دنیا یو ځای شي او تاسې ته د ضرر اراده ورسوي، خو مګر چې الله پاک نه وي غوښتي تاسې ته ضرر نه شي رسولی. او که چېرته ټوله دنیا په ده خاطر باندې یو ځای شي چې تاسې ته فایده ورسوي، تاله ګټه ورسوي، او مګر الله پاک تاسې له دغه فایده او ګټه نه وي لیکلي، تاسې له ګټه او ضرر نه شي رسولی. مګر ګټه او ضرر د چا په لاس کې دي؟ هغه د الله پاک په لاس کې دي. نو په ده کې د کوم ځای نه اولی زنانه موږ ملامته کوو او زنانه ته موږ لاس ونیسو. خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډېر زیات چې واردېږي، او دا ډېر د والدینو لخوا هم کېږي. ده باندې زه دواړه طرفه ملامته کوو، د والدینو لخوا دغه تبعیض کېږي، ځکه چې ماشومه موږ ولرو، موږ کوشش دارې چې په لور باندې تعلیم ونکړو، په زوی باندې تعلیم وکړو. که تاسې متوجه شئ د افغانستان ټولنې ته مور او پلار دواړه په شریکه زیاده هم دلته، کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتبو ته بتله، اوس مکاتبونه بندې د بدبختانه، خو کله به چې دو مکاتبو لتله او رابغله، که د خور به مخکې راغله کور ته، نو کور کې به مور ولا ویله چې بچیه ته لږ صبر وکړه چې ورور دې راشي هغې سره به یو ځای ډوډۍ وخوره. خو هېڅکله مور دا ونه ویله چې زویه ته صبر وکړه چې خور دې راشي ته ورسره ډوډۍ وخوره. ګوره دا یو مهمه نقطه ده، او دا یو اساسي نقطه ده. دغه تبعیض موجود دی. هېڅکله یو خور همیشه د ورور هغه بویناکي هغه د ډزو نه ډکې جرابې وینځي، په ګرمۍ کې په سختو حالاتو کې خوله شوي جرابې وینځي. آیا موږ او تاسې لیدلي چې یو ورځ یو ورور راپاڅېدلی د خپلې خور سری زور کړی؟ ولې موږ له دا عیب ښکاره شي؟ ولې موږ له دا شرم ښکاره شي؟ ولې چې هغه اسلام مبارک دین تر څو موږ سره د پیغمبر پاک ښایسته سیرت موجود دی، موږ په ده باندې وشرمېږو چې زه خور له سره زور کړم، یا زه په ده باندې وشرمېږم چې زه مېرمنې سره کور کې همکاري وکړم؟ نو دا شرم نه دی، بلکې دا زموږ جهالت دی، دا زموږ حماقت دی، دا زموږ د دین نه ناخبري ده. او هر هغه څوک چې دغه شګون نیسي، دا د اسلام له دایرې د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي. ولې؟ چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي. دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. یعنی دا نه بخونکی عمل دی. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی، البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي، په زړه کې موجود وي، او دغه شګونونه نیسي، دا دې توبه وباسي او الله له دې رجوع وکړي، او آینده کې دغه بد مرض نه ځان وساتي.
بله، لیدل شوي دي چې په داسې کورنیو کې بیا له نوې ناوې سره ډېر بد چلند هم کېږي، حتی تر دې اندازې چې د پلار کور ته یې نه پرېږدي، او همیش دې ته همدا یوه خبر کوي چې ته بد شګومه یې، د تا قدم شوم و. موږ باندې دغه رقم پېښې راغللې، که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کېږي په افغاني کورنیو کې. ناوې څوکې په دغسې وضعیت کې او د خسر کور ته یې څه ویل لري؟
ای، کاشکې چې موږ داسې یو نظام دوامداره شکل، موږ داسې یو نظام لرلی چې هغه د مېرمنو اواز اورېدلی وای. واقعا دغه اوازونه د جمهوریت په وخت کې نه دي اورېدل شوي. موږ باید حقیقتونه ووایو، ځکه چې د دو دپاره داسې زمینه نه وه برابره چې مېرمن لاړه شي، ناوې لاړه شي، اول ته د ده په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی ما په دې کور کې داسې یو حادثه وشوه، او دو اوس په ماله په بد نظر ګوري، ماله په تحقیرنامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلی دي. خو متاسفانه چې موږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرله چې هغې اجرایي صلاحیتونه لرلی، او اوس خو پرېږده. نو اوس ټول په افغانستان په ده باندې آګاه ده چې یوازینی نظام په ټولې دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم، او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکه راځي. ده نه خو ګیله نه شو کولی. را به شو هغې مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغوی د مبارزه وکړي، هغوی د تسلیمي نه ورکوي. ځکه که دلته داسې اوس موږ تاسې ویو چې ولا دا زموږ فرهنګ دی، او دا زموږ پښتو ده، او موږ دلته صبر وکړو، او دغه موږ حوصله وکړو، زه شرمېږم. یعنې دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي. دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي. یعنې دا مرض به موږ پرېږدو همیشه دپاره که دغسې یو ستونزه موجوده وي، او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي، خپل اواز پورته کړي. منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته او خسر ته او اوخو ته او لیورونو ته. دونه به زه صرف دومره وایم په کورنیو کې چې د الله نه وویرېږئ. دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نه شي کولی چې څوک سره، مګر چې الله پاک نه وي لیکلی. نو دغلته دې دو کورنۍ د دغې شرکي الفاظونه او د دغې شرکي حرکاتونه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره، زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي، او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک سره کېږي، د انیمول په شکل، د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دو سره اختیاریږي، د دغې نه دې ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو، وحشت وکړو. د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي، او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی، د دې یو یو حرکت چې ته د هغې په
باندې باندې کې په ورځ د اخرت باندې باندې دته سوال جواب ورکه او دغه مسؤلیت بستا په غالي کې پروت وي او الله رب العزت به تانه دا پښتنه کوي چې زما دغه بی ازاره بی اوازه مرغۍ زاستا په کور کې ژوند کول او تا دی غلام یو دی وینځ په شکل باندې ساتلې و بلکې هیڅ قسم ژوند ته دا نو پریخي تاسو نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغه جبار او د هغه منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به تر دی یو لفظ او دی یو حرکت حسابي ورکوي
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
په عزت او سلامت اوسئ تاسو نن ډیره مننه
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاره
آزادی ملما سلامونه او خیچاره نوریاس نوریم د ازادي ملمومنن داسې یو څوک دی چې کلی راوتلای خار کې لوي شوی ځان په خپل رسول او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماستری پورې لوړې زده کړې کړې دي کابل ته نږدې په یو داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یو پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري خو له پوهنتون څخه بې برخې وو لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی شهاب صاحب خبرونه ته راغلاست په پایل کې اوریدونکو ته ځان ورو پیژنې چیرته پیدا شوی است زده کړې مو چیرې کړې دی او څه دندې مو تر سره کړې دي
جناب نوري صاحب پر سر کې تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلی کې زیږیدلم لومړنۍ زده کړې مې هم امغلطه د خپل کلی په ونځي کې پیل کړې بي او لغی ورسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړې دي تر ټولسم ټولګي پورې او له دولسم ټولګي ورسته بیا د ژورنالیزم پانځای مل وسته او بیا مې په همدغه رشته کې څومره زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له ومتم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه او د ژورنالیزم پانځای مې په کابل کې په یو شخصي پانتون کې ولوسته او تر هغه وروسته مې بیا تر ماسترۍ کچه پورې په کابل کې زده کړې وکړې او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ هم د پانتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په دغه کارونو دیشانو کې اخته یو
دغه لومړنۍ خونځې چې تاسو په میدان وردګو کې خپل کلی کې زده کړې کړې دي اوس هم فعال دی او څه وشول چې کابل ته راغلی په خپل راغلی او کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلی ته نږدې یو خونځای وو چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادېږي هغه وخت کې هم نوم لجنه تو دعوت اسلامیه وو بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید علی لیسې ته هغه لیسې اوس هم فعال ده او په ورتګو کې یو له مشهور لیسو څخه ده چې ښکې کیفیت یې درلود خو استادان یې درلودل تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې بیا مې کورنۍ راکړه شو کابل ته او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې دي
ډېر د تغییر چې راغی چې تاسو له ورداګونه کابل ته راکړه شو لې څه احساس مو وکړ نوی فرهنګ نوی کلتور نوی ښار خارج ژوند سره
تاسو ته به تر معلوميږي چې په افغانستان کې یو مشکل چې هغه حتی لا ټول سیزو راهیس شته او یا لا پیړیو راهیس شته هغه د کلیو او خارونو ترمنځ واټن دی او دغه واټن ډیر محسوس دی یعنی ک په کلی کې یو سړی وسیږي او یو په خار کې وسیږي د دوی ترمنځ د ژوند په ټولو چارو کې یو تفاوت موجود دی هغه تفاوت د محیط له لحاظ هغه تفاوت د امکاناتو له لحاظ د اسانتیاو له لحاظ دا موجود دی نو کله چې زه هم په کوچنی سیم ورته کو څه خراب لم چې موږ په یو داس کلی کې وسیدو چې د ډیرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و، یو ابتدایي ژوند و هلته، او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکی و. موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه وو، ولې زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده، یعنی یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غړي یې تعلیم یافته دي په اصطلاح باندې، یا زده کړې کړي دي، نو هغه زموږ کورنۍ ده. نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیوه چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته، او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده، نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو. او په کابل کې تفاوت ډیر محسوس و، نو دلته امکانات زیات و، نوی ښار و، نوی ژوند و. خو زما لپاره یو مشکل چې په هغه وخت کې و، د ژبې مسله وه، چې موږ یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې
کولې.
دري ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول وه، او زه په همداسې ښوونځي کې وم چې ژبه یې دري وه، او زما مورنۍ ژبه پښتو. هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده، ولې ټوله ژبه نه وه. دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې، ولې دا ټوله موده درېو نه تر څلورو میاشتو و، بیا هر څه عادي حالت ته راغلل.
د ژبو تاسو یادونه وکړله، هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو نه له لرې پرتو سیمو نه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده، یعنې پښتو ژبه باندې، راغلي کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره، دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و، یو لویه ننګونه وه. کراشو، دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلکي زده کړې کړي دي؟ ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث ده.
دقیقا جناب نوري صاحب، په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو لاغو څانګو و چې ډېره زیاته وده یې وکړه، او په دې برخه کې ډېرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله. او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له اووم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود، او هغه د شاګردانو په منځ کې هغه د سټیج سر ته تلل، او یو شعر ویل یا یو خبره کول، یا د خپل ټولګي استازیتوب کول. دغه مسایل به مې له اووم ټولګي نه کول. بیا همدغسې کرار کرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم، نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه، د ګربت په نوم راډیو وه، نو ګربت راډیو ټلویزیون شبکه وه. نو په هغې کې مې دنده پیل کړله. هغلته مې په لومړی سر کې کوچنۍ خپرونې درلودې، بیا قرار قرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته. بیا مې دا رشته خپله چې په پوهنتون کې انتخابوله، دوه رشتې موجودې وې، یو راډیو ټلویزیون و، او یو هم د مطبوعاتو یا چاپي مسایلو برخه وه، یا ورځپاڼې، اونیزې، مجلې و، دغه مسایل و. ما د راډیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه، ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی، که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل وای. نو بیا ما د راډیو ټلویزیون برخه
ولوسته.
زه نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم، ښایي دا نظر مې سم نه وي، لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو ښه پوهنځی دی، ولې تر ډېره اړه لري دا هنر برخې ته. ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري، چې هغه په هره برخه کې کولی شي، کېدای شي چې هغه ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي. یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري، یا د ښه خبرونو لوستلو، د مرکو کولو، یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري، دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي. زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یوه ډېر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم، ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده یې ونه کړه. اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم، دا اصلا د پرتلې وړ نه دی. دلته ژورنالیزم په اکاډمیکه بڼه تدریسېږي، او ډېر مشخص موضوعات لري، مشخصې څانګې لري. موږ په افغانستان
فکر نه کوي، شهاب صاحب فکر نه کوي چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې، یعنی په ټول د مطبوعاتو او د رسنیو په برخه کې، دغه مزل چې پیل شوی و په تېر جمهوري نظام کې، او ډېر مخ په وده روان و، یعنی د سیمې په کچه باندې کېدای شي سړی ووایي چې زموږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه. دغه چې تاسو اوس وایي آیا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل یا تقریبا څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي وو د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه، د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې، له شک پرته چې موږ په تېرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران و بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی، د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی. مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ، د ازادۍ له پلوه، د کیفیت له پلوه، د سیمې تر ډېری هېوادونو ښې وې. لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده، او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي، زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي، او دا په خپله هغه مسؤولین هم درک کوي، د جمهوریت په وخت کې هم درک کوي او ښایي اوس یې هم درک کوي. زموږ په هیواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي، یا په راډیو کې ولولي، یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي، تر دغه ځای پورې منحصر شوی دی. موږ ژورنالیزم داسې ونه ویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو، مثلا د طب ژورنالیزم څنګه دی، د حقوقو ژورنالیزم څنګه دی. که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو، یا مثلا په هغه اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو، لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو، دلته هره برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري. ولې زموږ په هیواد کې همدغه دوه رشتې دي، راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي، دا به په هره برخه کې کار کوي، دا به حقوق هم کوي، دا به طبي ژورنالیست هم وي، دا به قضایي ژورنالیست هم وي، دا به د هوا د حالاتو ژورنالیست هم وي، دا به سیاسي چارو ژورنالیست هم وي.
مسلکي شوی نه دي، هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی لاړ سي هلته زده کړي وکړي. په هر صورت کراش دې ته چې ژورنالیزم مو چې ولس وروسته مو کار مو هم وکړ پکې د فاکولټینو چې فارغ شولې؟
دقیقا، کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه، زه دولسم ټولګي کې وم غالبا چې ما په هغه ګربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ. تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر راډیو ټلویزیون کې کار وکړ. بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې. له نړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او په توګه اولو کې کار کولو، ځینې رسنۍ په هغې وخت کې 2014 کې. بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم. ما به ځینو لویو رسنیو سره، لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله، کومک مې کوه. مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ ژورنال یادونه زه کولی شم چې ما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې، یا د ایم آی سی ټي په نوم یو جرمني نهاد و، د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ. بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې سې افغانستان ټوډی په نوم باندې وه. په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړ، له مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز له نړیوالو رسنیو سره، ځکه دا زما فیلډ و او زما علاقه وه. او له شک پرته زه که نن کومه خبره کوم، دا د ژورنالیزم برکت دی. دا چې زه اوس بل فکر لرم، ښایي دا زما د نن ورځې فکر وي، ولې څه چې زه نن یم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی.
ژورنالیزم په برخه کې فعالیت ته بیا هم دوام ورکوي اوس چې له وطن لري یاست؟
اوس لپاره خو ډېر په دې برخه کې فعال نه یم. موږ په 2014 کال کې موږ په کابل کې د یو نهاد بنسټ کېښود چې هغې ته کابل پریس کلب نوم هم ورکړی و. کابل پریس کلب په هغه وخت کې زموږ یو نهاد و چې زه جمع دوه درې نور ملګري وو په لومړي سر کې. بیا وروسته پراخ شو، ټول افغانستان ته هم څانګې وغځولې. بیا موږ د بیان د ازادۍ لپاره، د خبریالانو د خوندیتوب لپاره او دې برخه کې مو ډېر زیات کار کاوه. نو په دغه برخه کې اوس هم ځینې وخت د والنټیر په توګه باندې کار کوم، ولې داسې رسمي کار تقریبا له تیرو دوه کلونو راهیسې ما د ژورنالیزم په برخه کې نه دی کړی. مرکې اوس ځکه د ژورنالیستانو هغه پای چې اخر هغه چون د معلوماتو ډېرې ذخیرې لري، په مختلفو برخو کې کار کوي، بیا معلومات ورسره زیاتېږي او د تحلیل یو قوه پیدا کوي. نو د تحلیل په برخه کې زه اوس هم ځینو رسنیو سره همکاري لرم. هغه هم والنټیر ده، د افغانستان محلي رسنۍ دي. نمونه اخیستلی شو شمشاتلو آریانا او تمدن او ازادي راډیو ځین نړیوالو رسنیو سره کله کله چې د غوی د افغانستان په اړه تحلیلونه په کاری نو ورسره همکاري لرم ولی رسما کار ورسره اوس نه کوم لکوم یو نهاد سره چې زه وایم چې لفلانی نهاد سره د رسنیو په برخه کې مصروف یم.
د ژورنالیزم اړوند لیکنې مو هم کړې دي یا تر لاس لاندې لري؟
دقیقا تاسو به معلومیږي جناب نوري صاحب، ژورنالیزم داسې برخه ده او داسې یو سین دی چې یو سړی پرې ورګډ شي بیا نشي ترې وتلی، خامخا به یو څه کوي. د لیکنو په برخه کې زما یو کتاب دی چې د شخړو د حل مدیریت دی، په دې برخه کې لګیا یم. دا کتاب مې بشپړ شوی دی نو هیله لرم چې دا هم خیر سره چاپ شي، ځکه هغه څه چې زموږ ټولنه ډېره ترې ځوري هغه همدغه ده چې موږ په یو کلیشهي شکل او یو کلتوري شکل او په یو اکاډمیک شکل باندې د شخړو د حل مدیریت کې څه کولی شو، په دغه برخه کې مې کار کړی دی نو هیله لرم چې دغه کتاب چاپ شي. او کله نا کله ځینې شیان لیکم، ځینې مقالې لیکم، کله ځینې رسنیو ته مستوم. مخکې یادونه وکړه چې دا یوازې هغه والنتیر اساس باندې دي یا په داوطلب شکل باندې دي، په دغه چارو باندې مصروف یم. او رسما چې کار کوم هغه بیا د کډوالۍ په برخه کې دی، هغه کاملا یوه بله برخه ده. او هغه هم د ژورنالیزم برکت دی، چون ژورنالیزم ما ته ډېرې ژبې را زده کړې او ډېر څه یې را زده کړل. نو په دې برخه کې چون بیا زه دلته په دې ټولنه کې چې اوس اوسېږم ښه انټیګریټ شوم، اوس الحمدلله راضي یم او کډوالۍ برخه کې کار کوم.
د شخړو تاسو ویلې، د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځایه راغله؟ او د شخړو په ارتباط باندې چې کله موږ خبرې کوو، معمولا لویې شخړې دي، په کور دننه شخړې دي، د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي. ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدی شي افغانستان د امن او سولې کور شي؟
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب. شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی، کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانۍ او په یو کتاب کې نشي بیانېدلی. چون کله چې ما ماستري بشپړه کړله، هغه په نړیوالو اړیکو کې وه، او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست. په ماسټری سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه. نو بیا د هغې نه قرار قرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده، د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زیږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي. په دې برخه کې ځینې کتابونه شته، ما په خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې. ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکي، ویښیي چې ښه له کوم ځای نه دا را پیدا کېږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته، او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي. اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې عمله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره، چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود. او له همدې امله د افغانستان کانفلیکټ پسې کانفلیکټ دی، او په شخړه پسې شخړه راغلې، او بحران ته کله کله تللي یو. دغه مسله ده. یو شی چې دلته یو تفاوت وکړو هغه دا دی چې یو هغه شخړې دي چې موږ یې د ورځنیو جګړو یا دې په توګه ورته اصطلاح کاروو، یا مثلا بحران دی. د بحران او شخړې ترمنځ یو غټ تفاوت موجود دی، سه دا بیا تخصصي بحث ته ضرورت لري. نو ځکه زما دې ته فکر و چې د افغانستان د سیاسي شخړو د حل د مدیریت لپاره څه باید وشي، کوم فاکتورونه په نظر کې ونیول شي، د دې عوامل څه شی دي، کمې قومي ریښې لري، کمې مذهبي ریښې لري، کمې جغرافیوي ریښې لري. دغه د افغانستان موقعیت یا جیوستراتیژیک موقعیت یې د افغانستان په شخړو باندې یا به دلته په رامنځته شوو کانفلیکټونو کې څومره اغېز درلوده. آیا هغه تصور چې موږ یې د افغانستان په اړه لرو چې وایو افغانستان د آسیا زړه دی او دا ټولې سیمې او نړۍ ته ډېر مهم دی، دا څومره حقیقت دی او څومره د شخړو په قوت کې مرسته کړي؟ یو نتیجې ته جناب نوري صاحب چې زه رسېدلی یم، دغه فکتورونه د شخړو همیشه د افغانستان په جغرافیه کې تغییر شوي دي. مثلا موږ یو وخت کې ویلی شوی چې افغانستان د آسیا زړه دی، په هغه وخت کې چې بحري قوه نه وه، هر چا به غوښتل که د هند لویې وچې ته ولاړ شي، که ختیځ نه به څوک تلل، باید د افغانستان جغرافیه یې کراس کړې وای. له دې پرته هېڅ امکان نه و. کله چې هوایي قواوې دومره زیاتې کیږي بهري قواو زیاتېږي نو دغه د افغانستان جغرافیه دغه ارزښت له لاسه ورکوي یو څو کار نه دی چې خپل لشکرکشي د افغانستان له لارې وکړي یا خپل اقتصادي منافع یوازې له همدې لارې تعقیب کړي چې د افغانستان د ځمکې لارې د تعقیب کړي د مډرنې نړۍ په ډېرو نورو لارو چارو سره کېدلی شي چې هغه اهداف زموږ شاوخوا هېوادونه یا هغه څه چې موږ یې فکر کوو هغه پوره کړلی شي نو دغه فکر باید موږ تغییر کړو ښه افغانستان ښه موقعیت لري د ښه موقعیت تعریف یې څه شی دی سې بیا موږ همیشه په کړکیچ کې هم اچولي یو په دغو مسایلو کې مې په کتاب کې اشاره کړې د خدای کیسه د خبرې مې اوږدې نه شي نو دغه اصل مسایل مې یاد کړې دي په دې لیکنو کتاب کې
جالبه ده شهاب صاحب اوس تاسو څه ډول ګورئ د افغانستان اوسنی وضعیت ته لشخړو راوتلی یو هیواد دی نسبي سوله امن په کې ټینګ شوی دی هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کېدی شي
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت یو پوست کانفلیکټ دی زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایداره ثبات نه دی یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو مثبته سوله هغه داسې جګړه ودرېږي او د جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ شي چې هغه فقر دی هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی هغه د تعلیم کیفیت دی هغه د ټولنې وده ده هغه له نړۍ سره روابط دي هغه د یو هېواد د پرمختګ نور فکتورونه دي دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې کو منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي مثلا د افغانستان څومره نفوس خو صحي خدماتو ته لاسرسی لري د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولی شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده څومره خلک لوږه وژني څومره خلک خوارځواکي وژني څومره خلک ګواښي حداقل نو دغه هغه تعریف یي زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو دا یو مرحله ده چې جنګ پکې ده ریدلای جګړه پای ته رسیدلې جګړه ختمه شوې ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو چې مثلا ښه هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول افغانستان کې سره له دې چې د سولې کوم تړون دی بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی ولې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون شته نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو نو په دغه اساس زه وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی افغانستان کې اوس جګړه درېدلې اساسي خبر دا ده چې جګړه درېدلې د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه پکار دي هغه لږ سری کار یي هغه یو مشترک کار یي د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ چې په هغې کې صحیح ده چې ټول خلک به 100% موافقت نشته ولې اکثریت موافقت شته هغه څه چې اړینه ده تر اوسه فکر کوم چې نه دي تعقیب شوي خو هیله لرم چې له دغه فرصت څخه لا زیاته ښه ګټه واخیستل شي او هغه میتودونه چې نورې نړۍ کاپي کړي دي زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادوم دا صحیح ده چې افغانستان خپل کلتور لري خپل دین او مذهب لري هغه جلا برخه ده په هغې باندې باید ټول افغانان ودرېږي او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو او هغه باید له نړۍ زده کړو شمالي آیرلینډ څه وکړل د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول د هغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن ترمنځ سوله وشوه هغوی څنګه یو ثبات مرحلې ته ورسېدل آیا موږ هغه کاپي کولی شو شمالي آیرلینډ د ګوډ فرایډی اګریمنټ چې کوم و آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او که نه دغسې مسایل دي جناب نوري صاحب چې هغه باید مد نظر ونیول شي تاسو موږ د یو باثباته افغانستان ادعا وکړو
تاسو مخ په خپلو خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت هغه وړتیاوې په افغانستان کې نشته ده اوس مو د فرصتونو یو مسله یاده کړله په تیرو شلو کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه وو هغه فرصتونه له لاسه ووتل اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی ولې دغه فرصتونو نه استفاده نشي کیدلی د افغانستان په ګټه د افغانستان د سوکالۍ د افغانستان د ښېرازي د راتلونکي لپاره
مجلس صاحب محترمه په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تیریدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي موږ له بده مرغه چې څو څلوېښت کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو اوس خو جنگ درېدلی دی. دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی، منفي سیوری غوړولی. سره سیاسي قشر هم دی، سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واک کې هغه ته ټول شی سم ښکاري. ما یو وخت کې د ولسمشر، د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلود، نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره، نو څه تفاوت پکې شته؟ د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي. یعنی مانا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو. او دغه مشکل په افغانستان کې شته. څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي، فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور رارسیږي هغه ټول سم دي او د دوی ټول ستراتیژۍ او پالیسۍ او افکار سم دي. د مطلق سم ادعا څوک نشي کولی. هر انسان نیمګړتیاوې لري، هر انسان مثبت ټکي هم لري. او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حقه دي، د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حقه دي، او هر څه چې دوی وایي هغه باید اوله خبره. اوس هم دغه مشکل ما ته همداسې ښکاري، ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي، دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجادوي. او کله چې دا فاصله ایجاد شي، بیا که مقابله ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسیږي، هغه عین برخورد کوي له ملت سره، نو دا فاصله باید له منځه ولاړه شي. د ولس او حاکم ترمنځ باید وټن نه وي. او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي، حداقل باید یوارې واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی، موخه یې څه ده، آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي. د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول، دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه.
شهاب صاحب، ډېر سیاسي نشي کراشو، تاسو د وردګ پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی، هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي، که په دې ارتباط راته ووایي چې له کوم ځای مو پیل کړه؟
یو هغه څه چې زه همیشه په د خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم، هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي. موږ په غالبا 2014 که 2014 کال و، دا مې دقیق نه دی په یاد، یو د ځوانانو یوه ډله وو، دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې. دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو. موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو، چې هغه وخت بیا کابل پریس کلب بیا دویم شی وو چې موږ جوړ کړل. دا خلک اکثره یې په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو، دا ځوانان. نو بیا د ځوانانو خپله یو پیشنهاد وکړ چې ګورې، موږ تاسو دغلته یو پوهنتون ته ضرورت لرو، چای مخکې هم غوښتنه کړې وه، دغه پوهنتون باید جوړ شي، دا ولایت خلک ډېر تي لر لر ولایتونو ته ځي او په ولایتونو کې مشکلات لري، که دلته یو پوهنتون موجود وي هغه به هم نه یوازې د دې ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي. او هر ولایت یو پوهنتون لري، په وردګو کې تر اوسه پوهنتون نشته دی. نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد شو. کله چې دا فکر ایجاد شو، موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو، د لوړو زده کړو وزارت سره مو وکتل. په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو، د دې هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي وو، او دا وکیل صاحبان ټول شاهدان دی. په دې پروسه کې نه یوازې زه بلکې څو نور ملګري چې د اولینو ملګرو نه وو، دا پروسه هم پیل کړه. له دې وروسته لوړ زده کړو وزارت پوهنتون ومانه چې دلته به یو پوهنتون ایجادېږي، ولې پوهنتون لپاره ځمکه په کار وه، ځای په کار و. هلته د ټوپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیریږي، بیا بادام ډاګ راځي، د بادام ډاګ نه وروسته د ټوپ دښته رارسیږي. ټوپ دښته داسې یو ځای و چې هغلته دولتي مځکې موجودې وې. نو موږ دا پیشنهاد کړ چې دغه بهترین ځای دی. بیا د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګ ولایت استازي په ولسي جرګه کې، دوی لاړل هلته د پوهنتون د بنسټ ډبره کېښودله په یو شاړه دښته کې. نو بیا د لوړو زده کړو وزارت کافي بودیجه نه لرله چې اوس دلته د ودانۍ جوړ کړي یا 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 کار وکړي. ځوانانو همدغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر 1500 کسانو پورې ورسېدلو، بیا وروسته دا شمېر نور هم ډېر شو. موږ یو بل ابتکار وکړ، هغه دا وسیله سوداګرو څخه البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه موږ د پسپنه غوښتنه وکړه، د مرستې کومک غوښتنه وکړه، او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه. په 2018 یا 2019 کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو، په هغې کې موږ د وردګو پانتون ته تر $1.5 لک په یوه غونډه کې بسپنه راټوله کړله او سوداګرو هغه راکړلې. په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی، وفات شوی دی، جاوید اندیش نومې د کاروان پانتون مشر، هغوی $50,000 شاوخوا مرسته وکړله. حاجي خان وردګ د ولسي جرګې غړی و، شاوخوا $50,000 هغه هملته نقد په غونډه کې وسپارل. ډاکټر صاحب عبیدالله کلیمزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله، خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه. بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله دا د پانتون ته، او قرار قرار پانزي منظور شول، پانتون ته رئیس پیدا شو. استاد نعت رحمان معیار د پانتون، استاد عبدالرحمن عثماني چې اوس به هم کابل پانتون کې استاد دی، دا د پانتون لومړنی رئیس وټاکل شو.
لومړی ځل چې دا پانتون په وردګو کې تاسیس شو،
دا لومړی ځل و د وردګو په ټول تاریخ کې چې په دغه ولایت کې یو پانتون ایجاد شو، او هغه یو دولتي پانتون و. او بیا د ټول ولایت لپاره هغه کدی ولسوالۍ وې، کدی میدان ښار و، د دې محصلین هلته جذب شول، او د ټول افغانستان محصلین
څنګه پکې لومړی ځل فعال شوې.
په لومړي کې د کرنې پوهنځای و چې اولین محصلین یې درلودل، بیا د ښوونې او روزنې پوهنځای هم ور زیات شو. نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي، خو اوس چون دا پوهنتون موږ سره نو ډېر اړیکه نه ورسره لرو، ولې
خبر نه اخلي.
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوې ده. ستونزمنه په دې معنا چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک واک ته رسېږو بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي. موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده کړل،
خو خبره ده وایي چې څوک چې نیالګۍ کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي، ځکه چې هغه نیالګۍ باید غټ شي. دغه نیالګۍ تاسو کینولای دی؟
موږ نیالګۍ کینولو، نیالګۍ هم غټ کړ، نیالګي میوه وکړه، اوس یې د میوې وخت دی، میوه نور خلک خوري، دا زموږ لپاره ویاړ دی.
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره کراته ووایه، خاطرې به ډېرې
ترخه خاطره نه پوښتئ نوري صاحب،
هغه به هم پوښتنه وکړو، دغه خوږې نه به شروع کړو.
د افغانانو په ژوند کې خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې. نو زه به هم داسې ووایم، دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي راځي، او هر هغه څه چې ترلاسه کړي هغه په خپلو مټو یي، نه د چا مرسته پکې اخیستي، نه یې په چا غږ کړی، نه یې د قومندان زوی، نه د یو چنګ سالار زوی، او په خپله یو څه کوي، ترسره کوي، او خلکو ته د خدمت چوکه ګرځي. دا فکر کوم ډېر د خوښۍ ځای دی. زه اوس هم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډېرو برخو کې مرسته کوم، او پرته له دې چې کوم امتیاز واخلم، پرته له دې چې کوم څوک ماته یا معاش راکړي یا یو مسؤلیت مې، زه دا مرسته کوم. کله چې زه له یو اړ سری سره مرسته کوم، دا زما لپاره خوږه خاطره یي همیشه، او زه ورباندې خوشحاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم.
او ترخه خاطره لري؟
ترخی خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب، خو ترخی به ترخی پرېږدو، همدغسې ښې دي.
تاسو به د جرمني ګمانم چې له دغه وروستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وئ جرمني ته؟
دقیقا زه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی یم.
جرمني کې غواړي پاتې شي او که بیا هم بیرته ځي وطن ته، بیرته افغانستان ته فکر کې لري؟
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم وي، هغه د مالکیت حس دی له انسانانو سره، او د مالکیت حس له خپلې جغرافیې، له خپلو خلکو، او له خپل محیط پرته بل هېڅ ځای سړی نشي موندلی. دا ټولنې به ښې ټولنې په هر لحاظ باندې، ولې موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډېرو افغانانو تجربه وي. کېدای شي د ښه ژوند څښتنان یو، کېدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو، یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډېر څه ترلاسه کړلی شو، ځکه ما دلته په ډېر کم وخت کې مثلا د ژبې تر زده کړې وروسته په پوهنتون کې دلته د بل ماسټرۍ لپاره داخله وکړه، هغه مې ورسوه تر یو ځایه پورې، ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده. یعنی دغسې فرصتونه دلته ډېر اسانه ترلاسه کېږي او ممکن وي، خو ولې د مالکیت حس به ډېر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي. ښایي راتلونکي نسلونه دا حس ونه لري، ځکه هغوی به د خپل وطن او خپلې خاورې حس نه لري، ولې د خاپوړو له ځای سره چې د انسانانو کوم حس تړلی هغه له هر چا سره پاتې کېږي، او هر وخت به د هر انسان تلاش دایي چې بیرته هغه د خپلو خاپوړو په ځای او وطن او خاوره او خلکو سره په آرامۍ کې له کوم ویرې ډار او پرته د ټولو اړینو امکاناتو په لرلو سره ژوند وکړي. دا به زه فکر کوم چې د هر انسان آرزو وي.
په دې هیله قریب الرحمان صاحب، چې ستاسو دغه آرزو او د تاسو په څیر د ډیرو نورو افغانانو دغه آرزو هم پوره شي. له تاسو یوه دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. که کوم بل خبر لري د ازادي میلمه، مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی.
ډیره زیاته مننه جناب نوري صاحب چې ماته مو بلنه راکړله. فقط یو پیغام او لنډ پیغام چې هغه ټولو ځوانانو ته، دغه ځوانان چې په پانتونونو کې په ځانګړي ډول تحصیل کوي، یو کمزوري برخه چې موږ لرو او هغه ما در کړې ده، هغه د تحقیق برخه ده، د تحقیق برخه ده، د ریسرچ برخه ده. په دې کې باید هر څوک ډیر څه زده کړي او زموږ ډیرو شانو ته کېدلی شي. په هر برخه کې موږ تاسو ښه حل لارې راولټو، نو باید ځوانان دې برخې ته ډیر زیات توجه وکړي. او زما یوه ستونزه په زده کړو کې همدغه وسې، موږ په هغه وخت کې د ریسرچ او د تحقیق مسایل ډیر سطحي لوستي وو، بیا وروسته الحمدلله ښه شول. نو ځوانانو ته پیغام دا دی چې د تحصیل تر څنګ په خپل تحصیلي مرحله کې د تحقیق مضمون ته ډیر جدي پام وکړي.
ډیره مننه شاب صاحب.